السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت تاسو ته ځانګړي راپورونه او مرکې لرو دا هم اورئ چې د دغو مراسمو پر مهال نن په کابل کې په څو سیمو باندې راکټونه لګېدلي دي نامو د سر موضوعګانې دي په همدغه پروګرام کې ډیری راپورونه په همدې اړه ځانګړي دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ د غور ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د مرغاب ولسوالۍ د بیرتنیولو عملیات پیل کړل په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه نن د هغو څلورو کسانو په اړه خپل حکم صادر کړی چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژنه کې دخیل ګڼل سوي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وی ټول اړخونه د تاوتریخوالي پر کمولو غور وکړي جنرال سکاټ میلر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل
It's also a good day to reaffirm our support.
دا یو غوړه ورځ ده چې یو ور بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او افغانانو د ملاتړ ډاډ ورکړي. دا ټول اړخونه لپاره ښه وخت دی چې د تاوتریخوالي پر کمولو غور وکړي او پوځي اړخونه وکړي شي د سولې لپاره سیاسي زمينه برابر کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزي په مناسبت په دفاع وزارت کې د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګډي کښې شو د بلخوا به نن ماښام د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې برج خلیفه چې د نړۍ تر ټولو دنګ ودانۍ ده د افغانستان په ملي بیرغ رڼا سي د غور ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دولت له وسلوالو مخالفانو د مرغاب ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل کړل د ولي ویاند وایي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني پوځي عملیات روان دي بلخوا د غور د پولیسو ویاند عبدالمعروف رامش نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بشپړې تصفیې روان وي
صبح امروز عملیات مشترک
د مرغاب ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره نن سهار د ځنګړو کې تو کمانډو او ملي پولیسو په ګډون ګډ عملیات پایل شول چې تر اوسه د پاموړ لاسته راوړل لري که خدای کول مرغاب ولسوالۍ به ډیر ژر بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورشي
دغه ولسوالۍ تیر شپه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سوه چارواکو د تیر شپې په وسلوالو نښته کې د درویو سرتیرو او څلورو وسلوالو د وژل کېدو او څلورو سرتیرو د چپی کېدو خبر ورکړی و د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې قاضي القضات عبدالله اورکزی وژلی د ملي امنیت یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نښولو په شرط ویلي چې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څانګې قاضي القضات عبدالله اورکزی چې د ننګرهار پر زندان یې وروستۍ حمله پلان کړې وه د افغانستان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا وژل سوی دغې سرچینې نه دي ویلي چې نوموړی چیرې او کله وژل سوی د ننګرهار پر زندان دوې اونۍ مخکې په ډله ییزه حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی 25 کسان وژل سوي او زوس نور ټپیان سی وو د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه په ویلامه کې عبدالله ورغزای د نګرهار په چینو نازیانو کې د داعش د جګړو مسؤل بللای دی په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه نن د هغو څلورو مشکوک کسانو په اړه خپل حکم صادر کړی چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژنه کې دخیل ګڼل سوي دغه څلور مشکوک کسان چې د لبنان د شیعه افراطي ډلې حزب الله غړي معرفي سوي په 2015 میلادي کال کې د حریری په وژنه کې تورن ګڼل سوي خو په غیاب کې محاکمه کیږي تر اوسه د دغو مشکوکو کسانو ځای ځایګی معلوم نه دی د لبنان حکومت او ځینو هیوادونو د رفیق حریری په وژنه کې حزب الله ډله دخیله ګڼلې ده خو دغې ډلې دا تورونه کړی دی د رفیق حریری زوی سعد حریری د هلن په حق کې د محاکمې په جریان کې حاضر دی د بیلاروس په پلازمینه مینس کې پرون د پرله پسې نهمې شپې لپاره په زرګونو اعتراض کوونکي واټونو ته راووتل او د دې هېواد د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې اعتراض وکړ پرون د ورځې په پیل کې لوکاشینکا ویلي وه چې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو امکان سته په دې شرط چې اساسي قانون نوی سي اعتراض کوونکو چې د اپوزیسیون سره او سپین بیرغونه راپول د لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوله خو لوکاشینکا پرون په مینس کې کارګرانو ته په وینا کې ویل چې هیڅوک پر د شینی سي تپلی
تاسو به هیڅ کله ونه ګورئ چې زه د فشار په نتیجه کې کوم کار ته غاړه کېږدم
دغه مظاهرې د اګست پر 9 د ولسمشرې تر ټاکنو وروسته پیل شوې چې لوکاشینکا پکې ګټون کوي اعلان شوی. خو ګڼو کسان ویلي چې په دغه ټاکنو کې درغلي شوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي نن به یو مهم کس وبخشي، خو دا به ایډوارډ سنودن یا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین نه وي. ټرمپ دا خبره پرون په ایر فورس ون الوتکه کې ورسره ملو خبرلانو ته وکړه، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. سنودن چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي وو او اوس په روسیه کې اوسي، تورن دی چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا د استخباراتي ادارو پټ معلومات افشا کړي وو. ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین په 2013 میلادي کال کې ورسله هغه لکاره لري کړ چې ښکاره سو هغه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ته په متحده ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د خپل اړیکو په اړه دروغ ویلی وو.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن د زمریات وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ 101مه کلیزه ده. افغان ولسمشر سهار مهال په دفاع وزارت کې د ازادۍ څلی ته د ګلانو ګېډۍ کې خوده.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت محترم جمهور رئیس د ګلانو ګېډۍ مراسم پای ته ورسېدل.
خدای په امان.
پام دی الکی په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاٹ میلر هم یو پیغام ورکړی او د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ یې ښودلی.
It's also a good day to reaffirm our support.
دا یو غوړه ورسته چې یو ور بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او افغانانو د ملاتړ ډاډ ورکړي. دا ټول اړخونه لپاره ښه وخت دی چې دا تاو تاریخوالي پر کمولو قور وکړي او پوسی اړخونه وکړي شي د سول لپاره سیاسي زمينه برابر کړي.
دغه پروګرام کې له یو داسې سکه افغان سره هم تاسو ته مرکه خبرو چې د کورنۍ اکثر غړي په بریدونو کې وژل شوي، خو دی وايي ازادي لمانځي او له افغانستان نه وځي. سونی سنگ.
زه سونی سنگ سونیم او د افغانستان سردار یم. البته دا دی یو سلو یوم کال چې دی موږ د ازادي ورځ ده، دا موږ ډیر خوشحالي سره منځل کړی ده.
وخت په افغانستان کې 4 بجې او 8 دقیقې دونکو دی. راځو لمړی مطلب ته. نن د افغانستان د خپلواکۍ 101مه کلیزه ده. د افغانستان حکومت دغه مراسم رسمانه منځل خو هغه مهال چې د منځنه روانه و د کابل په څو سیمو راکټونه ولګیدل. د کورنۍ چارو وزارت ویلي د نن ورځې راکټي بریدونو په پایله کې لستنه ټپیان شوي دي. په دغه ټپیانو کې 4 ماشومان هم شامل دي. اخو د ملي مصالحې عالی شورا د خپلواکۍ د برته ګټلو ورځ په مناسبت په خبره کړي اعلامیه کې لیکلي تمه ده په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي. امید زهیر مل په دغه موضوع کانو یو راپور جوړ کړي.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سل یو مکلیزه ولسمشر محمد اشرف غنی د سیشن به ورځ په سهار د ملي دفاع وزارت پنګړ کې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د یو سل یو مکلیزه په درناوي د استقلال سلیته د ګلونو ګډې کې خدا خود دې مراسم له پای لګ ورسته د کابل په پینزو هاوزو څوار لس راکټونه ولګیدل. کورنۍ چارو وزارت وایي دا راکټونه په لومړی دویمې نهمې لسمې او شپاړسمې ناحیې کې پر ملکی ځایونو لګیدلې دي. د دې وزارت وایان طارق اریان رسنیو ته وویل راکټونه له دوو موټرو توغول شوي او پکې د څلور ماشومان او یوې ښځې په ګډون لستنه ټپیان شوي دي.
امروز از سر پرتاب 14 فایر راکټ
نن د خلکو په میشت ځایونو د ترهګرو لخوا د څوار لسره تغول شو راکټونه لکبل لس ملکان ټپین شوي. دا یو ترهګری زمل وو. موږ له دې پیښې سره د تړاو په تور دوه تنه نیولي. پښتنې مترې پیل کړي څو ورسره مل نور کسان هم ونیول شي.
د افغانستان حکومت دا پیښه غندلی. د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په ورځ داسې مهال کابل په نخښه کېږي چې د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیل ته هیله مندي ښودلی. د شورا په وخت پر کړی خبر پانه کې لیکلي د خپلواکۍ بیرته ګټلو ورځ په داسې حال کې راځي چې د 2 سلويخت کال جنگ او جګړو وروسته په هیواد کې سولې ته نږدې شویو. خبر پانه زیاتوی پرګدی راتونکو کې به په دوحه کې د بین الافغانی مذاکراتو د تاریخي لومړی غونډې شاهدان و اوسو. تمه ده چې له دې فرصت څخه به ښه استفاده وکړو. د یو شمیر هیوادونو سربیره په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت قومندان سکاټ میلر هم افغانانو ته د ازادۍ د بیرته ګټلو د یو سل یوې کلیزې مبارکي ورکړي او تر خوای د تاوتریخوالي په کمیدو او لا افغان ځواکونو په ملاتړ ټینګار کړی دی.
د غوث ملاتړ ماموریت او ناټو په استازولۍ افغانانو ته د خپلواکۍ ورځې مبارکي وایم. دا د افغان ځواکونو د ملاتړ او اصلاحاتو او همدا ډول د افغانانو لپاره ښه ورځ ده. ښه وخت دی چې ټول اړخونه د پام وړ تاوتریخوالی کم کړي او نظامي اړخونه د سولې لپاره سیاسي هلې ځلې وکړي.
طالبانو هم په یو خبره کړې اعلامیه کې خلکو ته د خپلواکۍ د بیرته ګټلو مبارکي ورکړې او زیاته کړې ده د خپلواکۍ لپاره د هیواد کې داخلي اړخونه د ولس غوښتنې په نظر کې ونیسي او د سیمې هیوادونه د افغانستان خپلواکۍ یو موخه ته د رسیدو په لاره کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د خپلواکۍ یو سل یو مکلیزه داسې مهال منزل کېږي چې د سولې روان بهیر لبل هر وخت ډیر مخکې تللی او ان پلان راتلونکي کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي. خو یو شمیر بیا د نن په څیر راکټي بریدونو ته په اشاره وایي هغه سوله چې افغانان پکې تلپاتې ثبات ته ورسیږي لای تر مخې ډیر واټن پروت دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
یو سل یو مې خپلواکۍ بیا ګټلو کلیزې په مناسبت مل کابل راپور اوریدا چې په کابل کې د ورځې په مناسبت د مراسمو ترڅنګ او د مراسمو په مال راکټي بریدونه شوي او ځینې ملکان پکې ټپیان شوي دي. خو په کابل کې په یو کرکټ لوبغالي کې د همدغه ورځې د پدرنخت باندې د کرکټ شلاوريزه لوبه شوې ده. د کابل ښار واټونه او سلورلاري هم د افغانستان خپلواکۍ د بیرته اخیستلو او د امان الله خان پنځورونو خپلواکۍ د ورځې شعارونو او د افغانستان په درې رنګ بیرغونو پوښل شوې. ناجي ساپي په دې اړه باندې یو رپورت را لېږله.
د یووالی تر سرلیک لاندې نن د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د کلیزې بوبیار د کرکټ یو شمیر ملي لوبغاړو ترمنځ یو شل اوریزه سیالي ترسره شوه. افغان لوبغاړي حشمت الله شهیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د یووالی پیغام لري. نوموړي پر افغان ځوانانو غږ وکړ چې د هیواد په جوړولو کې سره یو شي.
دغه یو خبره کوم ځوانانو ته چې باید د افغانستان په بیا جوړولو کې ډیر زحمتونه وباسي ځوانان او ډیر کوششونه وکړي ترسو کاغه تعلیمي ک ورزشي ک هر رقم د هر لارې نه افغانستان ته خدمت کیږي یا آینده کې په درد ورته خوړل کیږي. نو په ماغه کې د زحمت وباسي ترسو دغه وطن په خپل پخو دريږي او آینده ډیر روښانه دی. وطن
د کرکټ یو مینوال فرید یوسف زای چې له جلال آباد ښار څخه د دغه سیالۍ د لیدو لپاره کابل ته راغلی ازادي رادیو ته وویل چې له امنیتي ستونزو سره سره به هم راغلی چې د خپل خوښې لوبغاړي له نږدې وګوري.
خوشحالي احساس خو الفاظ نشم څرګندوي ځکه ته ملي لوبغاړي د لومړي ځل لپاره زه په ځان دی بڼه ګورم او د نن مخکې ملي لوبغاړي بازي لوبغاړي لیدلی و خو هغه ملي لوبغاړي چې زما فیورټ و زما فن ولې زما ډیر خېدل هغه ملي نږدې نه ولې
لبلی خوانند د کابل خار واټونه او سلور لاري هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستون کې شاه امان الله خان غازی پنځورونو د خپلواکۍ د ورځې شعارونو او د افغانستان په درې رنګ بیرغونو په خل شوی و. کابل خار کې دکاندارانو وایي د خپلواکۍ د جشن لپاره د ملي بیرغونو د اخیستلو بازار تود شوی او د خار سربیره د ولسوالۍ اوسیدونکو هم اخیستو ته ورځي.
ټول زموږ د افغانستان خلک دا یو خوشحالي ده ځان ته راولي او مینه او محبت ځان ته راولي. خدای دې وکړي الله دې وکړي چې زموږ او تاسو ټول عمر دغه سي افغانستان دغه سي آبادي دغه سي جشنونه دې پکې راشي دغه سي آبادیان دې پکې راشي دغه سي چې خلک خوشاله وي ټول خلک دغه سي د بسندونه څوک مخ باندې راوونه وي څوک ځان دې اخلي.
دوی وایي ډول ډول ترې رنګ خولۍ پر کمیسونو زړیدونکي واړه بیرغونه د مخ لپاره بیرغ رنگ رنگونه او د کورونو او دوکانونو لپاره لوی لوی بیرغونه په ډیر مینه اخیستل کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی ولی جان وایي کته هم ویرشته چې د ښار امنیتي فضا به د تیر په سیر د خپلواکۍ جشن لمانځل رنگینو ته پرې نږدې خو وایي بیا هم د غورز لمانځي.
زمانو ولی جان چې کله زمان خان څخه راغله دلته بیرغ اخیسته نور انډیوالانو څخه راغلم چې یا یو شب سات تیر کو نن دی خوشاله د جشن راز دا خلک چې ګورم د وطن خلک چې ګورم د کوچنی ګورم وړ ګورم ډیر خوشاله په دې ورځ کې چې د جشن راز دا
د افغانستان پاچا غازی امان الله خان لنن څخه یو سلو یو کال مخکې په 1919 میلادي کال کې د وخت له برتانوي امپراتوري څخه د افغانستان خپلواکي واخیستله چې اوس هر کال په افغانستان کې دا ورځ په شاندارو مراسمو نمانځل کیږي.
له کابل بور شننګار ته هلته هم د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت باندې جشنونه جوړ شوي. خلکو د ښار واټونو او کوڅو کې بیرغونه لګولې دي او د یو سلو یوې خپلواکۍ بیا ګټلو کلیزې نن نمانځلې ده. باز محمد عابد په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د نور ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو یو سلو یوم کلیزه ونمانځل شوه. د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند د نظامی شورا په ملتیا په جلال آباد کې د غازی امان الله خان مزار ته ورغې او د هغه په مزار د ګلونو ګېډۍ کېښوه او بیا د فوټبال لوبغالي ته ورغلل او هلته یې د یوې غونډې په ترسره کولو سره د خپلواکۍ جشن ولمانځه. په دې موقع د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند وویل
خپلواکي یعنی د یو مملکت سیاسي ژوند چې په نړیوال سټیج کې فزیکی حضور ولري د دې ویاړمنې ورځې لمانځل د خپل ویاړمنې ماضي څخه د ځوان او راتلونکي نسل خبرول او پوهاوی دی. د ویاړ ځای دی چې د وطن د عظمت د ساتلو په موخه د زرګونه غازیانو او شهیدانو د ککریو د سرخندنو په قیمت لاسته راغلې بریا او تاریخي خپلواکي لمانځي.
خپلواکۍ دې جشن ته یو شمیر خزینه فعالان هم ورغلي وي. یوې میرمنې مشال راډیو سره د خپلې خوښۍ څرګندولو تر څنګ په ملي امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د هیواد له خپلواکۍ څخه ساتنه وکړي.
نو می بیبی زینب ډیر خوشاله سو ته خپل احساسات نشي کنټرولولای تر دې اندازې پورې خوشاله سو او خدای دې وکړي چې زمونږ په وطن کې تل تپات ازادي او سوکالي راشي. دا کوم ځوانان چې مونږ شهیدان وګړي خپل لرونه فامیلونه ټول کوند یتیمان مونږ ته پاتې شوی دي. چارواکي باید په دې برخه کې مونږ سره پوره همکاریاني وکړي او مونږ په تنه د هلي ارزوګان چې مونږ ورسره څنګه پسنګو دي ګټور سو خپل ازادي هم دسه وساتو.
د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو قماندان بریټ جنرال شفیق الله رسولي وویل ملي امنیتي ځواکونه د ولس په ملاتړ په پوره میړانه د خپل خاورې له تمامیت نه دفاع کوي.
په ختیځ جون او په خاصه توګه ننګرهار کې د ولسونو د ملاتړ په ترڅ کې د پوخا په پرتلا د ننګرهار ولایت په ولسوالیو کې امنیت تامین شوی دی او ډاډ څرګندوم چې د لا ډاډمن امنیت راوستلو په موخه به په ګډه خپلو هڅو او سرخندونو ته دوام ورکړو.
د ذکر وړ ده چې غازی امان الله خان په 1298 لمریز کال د زمري په 28مه نیټه له انګریزانو څخه خپلواکي اعلان کړه. غازی امان الله خان له لس کلنۍ واکمنۍ وروسته په 1998 کال د انګریزانو په لمسون د ولسی بغاوت په نتیجه کې ملک پریښودو ته مجبور شو. لومړی هند ته او بیا له هغه ځایه ایټالیا ته ولاړ او هلته یې ژوند غوره کړ. غازی امان الله خان په 1908 زیږدیز کال د اپریل په 26مه نیټه عمل ته ومړ او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد کې د خپل پلار امیر حبیب الله خان د مزار تر څنګ خاورو ته وسپارل شو.
و موردل چې په ننګرهار کې خلکو د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو یو سلو یو ما کلیزه ونمانځله. اخو په خوست کې هم ګڼ ځوانان خزی او سپینګیری وتلی وو د یو سلو یوې مې کلیزه نمانځنه وکړه. احسان آریان یو مراسم ته ورغلی وو دغه راپور لغه ځای را لېږله.
په خوست کې د خپلواکۍ د یو سلو یو مې کلیزه د نمانځنه جشن په دې مراسمو کې د غنو عامو نارینه او ترڅنګ مېرمنو هم برخه اخیستې وه. د دوی ټولو په څیرو کې د خپلواکۍ احساس له ورایه معلومه ده. وایي که هیواد یې یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي نو ډېر ژر به د بشپړ سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي، کلتوري او فرهنګي خپلواکۍ هم ترلاسه کړي. احسان صدات او زاهد اترنګ ازادي رادیو ته وویل
ځوانان باید دشته نظام دشته حکومت او دشته رئیس جمهور ته شاو درک تر سو په دغه بخش ازادي هم مونږ لکه تنورم چې ستلی دا هم وسد
پولیسي کا چا دغه خلکو د ډیر زید منځلو په اړه احساسات ډیر خو مثبت په خارونو کې په کلیو کې په کوڅو کې ډیر بیرغونه ځړول شي او ډیر خلک دغه لپاره راوتی
د خوست ولی محمد صدیق پټمن د خپلواکۍ په خستلو کې د ټول افغان ولس او په خاص توګه د خوست د خلکو قربانی وستایلې او لدو یو غختل چې په تور غټل خپلواکۍ په قلم وساتي
اوس د دې وخت چې قلم را وخلو او په غټل ازادي تمباله کوو اقتصادي خپلواکۍ راسته راوړو او خپل هیواد
راوړو نه یوازې په خوست بلکې په پکتیا لوګر او پکتیکا کې هم په دولتي او اماکچه د خپلواکۍ د غټلو د یو سل یو میکلیز مراسم نیول شوی وو احسانریان ازادي رادیو خوست
مننه چې ازادي رادیو واورې
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سلاش سره پنځه باندې خبرونه کوي اوس هم د سونی سنگ سره مرکه درته لرو سونی سنگ د افغانستان یو سګ دی چې په څو وخت مخکې بریدونو کې د مارچ په 15مه باندې د کورنۍ ډیر غړي وژل شوی او د وای چې د یو سلو یوې می خپلواکۍ بیا ګټلو کلیزه ل خپل نورو سکانو افغانانو سره په ګډن منځي او خوشاله دي په له سونی سنگ سره د ازادي رادیو خبريال فیروزه عزیزی خبري کړي دي د خپلواکۍ د بیا ګټلو ترڅنګ په ځینو نورو مسلو هم ورسره غږېدلې چې تاسو توجه ورته راړو
د سونی سنگ سونیم او د افغانستان سردار یې مربته دا دی یو سلو یوم کال چې دی موږ د ازادي ورځ دا موږ ډیر خوشحالي سره منځل کړی دا تقریبا موږ هر 15 بجې د ټول کسان په ترمسال کې وځي وي یو ګوردوارې ته د دې نوې کال یا چې د یو سلو یوم کال د موږ استارت دی ازادي ورځ نه کېږي د لپاره موږ دعا وکړو چې خدای وکړي دا چې موږ تاسو په وطن کې صلح او ثبات راسي ان شاء الله موږ لکه نوړو نړۍ غونډه خپل وطن کې پسوله کې ژوند وکړو او ډېر ته خوشاله ام ویاړم د خپل امن الله غازی باندې زموږ کرامان او زموږ کرامان دې تر اوسه تر سوچ ته دنیا ته دې تم بدم پاتې شي او زه خپل په افغانستان نوم باندې د ازادي باندې ټول شان باندې ویاړم ځکه چې د افغانستان مو ډېر زیات خوشاله يم نه تنځه چې موږ ټول هلي هندو ته هلي سټیک چې په افغانستان کې دی دا له دې ورځ ډیر ډیر خوشاله دي پرته له دې چې موږ په افغانستان کې دا ازادي ورځ خپل منځو په انډیا کې چې کوم افغانان دي پر ګرد نړۍ کې چې مطلب ټول سفارتو کې تللې دي ټول خپل پرکونه سره هلته ډیر خوشحالي سره خپل د ازادي ورځ منځي
سنگ سي تاسو هم په دې اړه چې نور څومره سک افغانان وکړي له هوا د بهر دی هغه سره په اړیکو کې یاستي د هغه نظریات چې دی د دې ورځ په تړاو باندې همدارنګ خپل خاطرات تاسو هم وای
یو نه یو ورځ مطلب ډیر کسان نظرات مې داخله ده لاله د دوی واج موږ وصله د ځای ورڅ چې موږ کوچنیان چې موږ ماشومان دي دا درس وی او خپل ډاکټر واخلو به تر اسي خپل افغانستان کې خپل ایواد کې او قلم سره وجنګيږي او خپل ایواد په مختلفه ان شاء الله چې حکومت وسی څنګه چې ځکه چې دا افغانستان د لپاره ضرورت لري ځکه چې د افغانستان کې زګیدل دا مور د وطن دا دومره قربان دي لري او دا نه چې څنګه چې وکاس راغی د تفنګ سره مو ولیا مرمي سره ول دي ځواب دي مرمي باندې باید ورکوم یا نه څنګه چې وستا خو ایواد دادا خو جګړه روان دي وستا خو افغانستان د مشکل لري په نورو ایوادو کې هم دغه جګړه روان دي ان شاء الله چې موږ نو دا به د وو چې دا جګړه او دا مشکلات په ان شاء الله ډېر ځار ختم شي او بل خاطر دا دا چې پروسه کال موږ یو برنامه جوړول یو رسنۍ سره نورما پلاس کې بیرکو او د وزیر اکبر خان ته نه موږ کته کېدو نو یو استنجره کسره معنی پښتنه وکړي معنی پښتنه کې سردار صاحب تا خو د افغانستان بیرغ د نیولې دا او دا انډیا بیرغ ول نه نه سي نو اگر واته تیر سر چاله کوم ما ورته ول اجي صاحب زه درسته چې کیم نتا نم په مذهب کې
جلایم امتا او وینانا او سای واد جلانه هم زکه چی سمرتا په افغانستان باندې اخلي افغانستان په تم تا باندې تم راخلي تم را پرمام لګي زکه زید افغانستان سکم
سین سی برزو د تا چې پویګی چې په دې ورسته کې لتاوس سره حادثات زیات ول او زیات سک افغانان مول هواد بهر وتل په ټوله کې د تاسو په دې روحیه تاثیر کړای دا د موضوع کڅنګ یعنی تاسو هم دا سیته تکل خو بنل لري چې لارسې افغانستان
د موږ ځوانان اختطاف شو د موږ کسان اختطاف شو دوه په موږ باندې عملی تیاری وشو یو ور بل د موږ کور کې نه وته ته موږ ناموس باندې دوی لاس واچول په دې کم شپو کې تقریبا تنظیم یې اسمه کې چې دی هغه هغه شاید کې زه خپل مې چې ما خپل فامیل نشته کسان د لاس ورکړه چې ما پلار وزما وریندار وزما وریره وزما کاکا لور و دی هغه کوچنی لور بل و چې دوی ټول په حق ورته په شهیدان شو او هغه عادسنه زه ډېر په مشکل سره موږ بچ پاتې شو نو پر ویا باندې خدا سي تاثیر نه کړه افغانستان کې مونږ عادت شوی او زمونږ وطن خدا سي جنگ زده دا اوس څنګه وو کو مطلب صرف زده سره لپاره درد کې چې دا په ګرد افغانستان کې مونږ انګشتماري دلته پاتې یو یعنی چې 500 کسان پاتې یو چې مونږ د شي او چاته ځان نه درسولای او په مونږ باندې تاسو ظلم کیږي دا ډېر پات خبره ده او ډېر افسوس خبره هم دغه ځای کې ده او موږ خپل هم تاسو شرمېږو کسان ده چې کوم کسان چې مونږ له دې عزیزه کچې وطن د مور حیثیت لري هغه اولاد به څه ولري چې خپل مور تنا پرېږدي او مطلب حالات اوس داسې ضرور ده چې نه مور غواړي چې مونږ په غېږ کې ونیسي او نه موږ کولی شو چې خپل مور سره پاتې شو دلته
لیو افغان سک سونی سنگ سره مو د ازادي راډیو مرکه واورید سونی سنگ په افغانستان کې اوسیږي او د سکانو د حقونو لپاره فعالیت کوي دو ویل کڅام چې د کورنۍ اکثر غړي وژل شوی او زورول شوی دی خو د او نورملګری په افغانستان کې پاتې کیږي او کڅوک اوزی هم لدی دلیل مجبوریت اوزی او برته به وطن ته راستنیږي
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د حکومت نه واري
د آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
تاسو منځ ته وګورئ
پورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ
د امریکا دیموکراتانو خپل ملي کانګرس د پخوانی لمړی میرمن میشل اوباما او د ولسمشر د پخوانی کاندید برني ساندرز په لمسوونکو ویناو پیل کړه دواړو رای ورکوونکو د ته وهڅول چې ولسمشر ډانلډ ترامپ ته رای ورنکړي او هم یې د بلتون سیاستونه وغندي بلخوا ولسمشر ترامپ د خپلو انتخاباتي منډو ترړو په لړ کې وسکانسن ایالت ته ولاړ او هلته د دیموکراتانو کانګرس د وخت ضایع کول وبلل په دې اړه اجمل اند یو ریپورت جوړ کړه
پرون د ډیموکراتانو د کانګري لومړی شپه لویناو پایل شو د ډیموکراتانو د غونډه به د کرونا وبا له امله په بشپړ ډول انلاین وي په خنۍ لومړی میرمن میشل اوباما وویل ترامپ وار وردا خودل چې موږ د هیواد لپاره مناسب ولسمشر نه دی هغه په دغه وینا کې چې لمخ کې ثبت شوی و ترامپ داسې او کسيات کړ چې د دې په وینا د ولسمشري ورتیا او کریکټر نه لري سناتور برني ساندرز چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ترامپ سره د سیالۍ لپاره جو بایدن چیلنج کړی وو خبرداري ورکړ چې ترامپ موږ د دیکتاتوري لاري تخته کوي هغه ویل د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراسي راتلونکي په خطر کې دی او د خوندیتوب لپاره د بایدن انتخاب یوازینی لار ده په خانم رسیال ولسمشر جو بایدن چې ټاکل شوی دی ونی په پای کې په رسمي توګه د ولسمشري په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو کاندید اعلان شي په دې غونډه کې څونه ویل خو وروسته یې پر خپل ټوئیټر ولیکل نن شپه موږ ولیدل چې امریکایان یو موټی کېدو ته چمتو دي او موږ خلک پر دې کړکیچ لاس بری کېدلی شو او تر پوخه هم پیاوړی کېدلی شو ولسمشر ترامپ بیا د دوشنبه په ورځ وسکانسن ایالت ته د انتخاباتي وینا لپاره ولاړ او هلته د ډیموکراتانو د ملي کنګري غونډه د وخت ځای کول وبل نو مولي دغه ته پرسیدو خپل ملاتړو ته خبرو کی جو بایدن او د هغه نوماند مرستیاله کاملا هاریس تورن کړچی د د په وینا سوسیالیستي پالیسي مخته به یو خبرداري ورکړي د 2020 کال انتخابات به تر ټولو خطرناک وي ټرمپ وویل یوازینی لار چې موږ به د انتخابات وو بیلو دا چې په انتخاباتو کې درغلی وشي. د ډیموکراټانو د ملي کانګري د پرانیستي په مراسمو کې د ویناو یو غیر معمولی برخه کې څلور پخوانی مخکښ جمهوری غوښتونکو د بایدن ملاتړ وکړ. 55 کلنه کاملا هاریس د اگست په 19 نیټه رسمن د جو بایدن مرستیال اعلانې کې دا به د امریکا په تاریخ کې لومړنی آسیایي ټبری امریکایي وي چې د ولسمشری د یو کاندید مرستیال غوره کیږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښک کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له ازادي رادیو مو د امریکا متحده ایالاتونو د دیموکراتانو د ملي کانګري په اړه باندې معلومات واوریدل. اوس وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دي. صالح محمد صالح استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې ټول اړخونه دي په هیواد کې د تاوتریخوالي پر کمولو غور وکړي. جنرال سکاٹ میلر دا خبره د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 121 کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. د غور ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه د دولت له وسلوالو مخالفانو د مرغاب ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره عملیات پیل کړل. د امنیت قومندانۍ وایاند وایي چې د ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره هوایي او ځمکني پوځي عملیات روان دي. د افغانستان حکومت وی افغان ځواکونه د داعش وسلوالې ډلې قاضي القزات عبد الله اورکزای وژلې دی. د ملي امنیت ریاست وی سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط ویلې دي چې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څنګه قاضي القزات چې د ننګرهار پر زندانی ورسته حمله پلان کړی و د افغانستان ملي امنیت د ځنګړو ځواکونو لخوا وژل شوی. سرچینې نه دی ویلې چې نوموړي چیري او کله وژل شوی. په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه نن د څلورو هغو کسانو په اړه خپل حکم صادر کړی چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژنه کې داخله ګڼل سوی دي. دغه څلور کسان چې د لبنان د شیعه افراطي ډلې حزب الله غړي معرفي سوی په 2015 میلادي کال کې د حریری په وژنه تورن سوی وو. او د بیلاروس پلازمینه منسکي پرون د پرلپسې نهم شپې لپاره په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل.
خبرونه مو په لنډه توګه له ازادي راډیو اوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دوونیز پروګرامونه، لومړی د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړې خبرونه او بیا د ګوډي اشهر تفریح پروګرام.
نیمه نړۍ
اخسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خرغلست. په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخې هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خدا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار پاسپوري کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه او چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې چالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې مانی ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوري کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړ جوړوي او د هغې د فکر خلاف څرګندونې خپروي د قانون له مخې په کوم ډول سزا محکومیږي.
د جزایی کور د 1888 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
د هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. دا خپرونه بدمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم، خو اوس به راپور له بدمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي. نارینه او ښځینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسی لري، خو لکه څنګه چې ښځې په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي، خو دا ډول تاوتریخوالی دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې ښځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثره نه ژغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه پل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې په نوم خپروي، چې دا چاره له معنوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریا بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی څیره ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی د عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شو اکاونټونو په اړه داسې وایي.
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکریا بارکزی په نوم چې تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ، حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې، تاسو وینئ چې شل پنځشت نه اضافه اکاونټونه راځي، چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي، او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لک نه اضافه خلک هغه تعقیبوي، هغه مطالب لولي، او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي، متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه کسم وکارول شي ګټه لري، او کنا سم وکارول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي، څو پوری چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړی وي. دیو نیازی چې په رسنیو کې یو پیژندل شوی څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو له خوا یې په وړاندې د جاګلی اکاونټونو جوړولو لارې شوي دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خپریږي چې د هغې له فکر نه کاملاً خلاف دي. نیازی په دې اړه زیاتوي،
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل، همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل. کله چې زه پارلمان ته کاندید شوم لنګرهار ولایت، نو حریفانو هم زما پر نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړل چې زما د فکر او زما د سوچ خلاف لیکنې کولې. همغه چې زما د پاره ډیر زیات ستونزې راولاړې کړې، زما پر نوم چې کوم جعلي اکاونټونه جوړ شوي ول، له هغې نه تر دې چې اسلام دین ته پر توهین وشو، خلکو هغه سکرین شاټ کول او بیا په خپلو اکاونټونو خپرول چې ځالته کاندید هم ما خلکو ډول خبرګونو خوده چې دا زما لپاره ډیره ستونزمنه و. او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما وو هغه نه به زه بار بار لایف راتلم او خلکو ته به پوسټونه کول چې زم دغه یو اکاونټ لرم دا جالي دي، دا زما پر ضد کارول کیږي حریفان دي. نور خو هغه چې د تعلیم او شعور کچه لوړه ول هغه پویدل.
په ټولنیزو رسنیو کې د خزو زورول ډیر تر سترګو کیږي، اکثره فعال خزي له دغو ستونزو سره لاس او گریوان شوی دي. شکریا چې د ځوانانو رادیو خبریاله ده هم لو ورته ننګونې سره مخامخ شوی و. هغه ګومان کوي چې د دې پونم جعلي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخونی ول شو، خو هغه بد خاطرې تل په یاد پاتې ده. شکریا زیاتوي،
زه د پوهنتون په دریم صنف کې ما چې زما په نوم اکاونټ جوړ شوی و، زما په نوم زما هم صنفیانو ته، زما استادانو ته او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل. ان تر دې چې زما په نوم لیکنه کېده، شیرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د خزو په وړاندې دغه ډول تاو تریخواله کوي، دوی د دغه کار په کولو سره څه تر لاسه کوي او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پوري کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري. دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د ښځو پر وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند که په خواله رسنه کې که د اکاونټ جوړولو په ډولی که په هر ډولی څو انګیزې دلایل لري. اول خپل د ښځو د ضعف ټکی دی، یعنی ښځو دا خلکو ته ویلي دي، دا کورنیو هم ورته ویلي، خپله ښځو ورته ویلي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده او کله چې زموږ عکس زموږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځوریږو، بس عکس العمل ښیو یا حساسیت ښیو. دا خپله دې لامل کیږي چې خلک دغه د ضعف ټکی په شکل واخلي او ښځې پرې وځوري. بل فکری او ذهني ضعف ده، یعنی ډیری خلک له بده مرغه وایم چې په افغانستان کې له فکري او ذهني اړخه هغه حد هغه فرهنګ هغه پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی ښځه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. ښځه له ښځو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. ښځې معمولا چې له داسې قضایو سره مخامخ کېږي کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ مراجع هغوی ملامتوي. حسادت، غصه او خخم رخه هم کېدای شي د دې لامل وي، اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي. هغه خلک چې مانیک ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو ځورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي او دا ناروغي ولري، په دغه کار معمولا لاس پوره کوي.
د ښځو ځورول او له ښځو سره تاوتریخوالی که په هره بڼه وي جرم بلل کیږي، او په وړاندې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې له مخې تورن کس په جزا محکومیږي. خو دا چې په واضح توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی، دا به د یوه حقوقي کارپو پوهندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو.
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی. څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي د جزایی کوډ موادو په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی. هغه څوک چې د چا اک د چا تصویر ژغ د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی هلته پخشي نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي، د جزایی کوډ د اتشپیتمه ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
ټولنیزې رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي، خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي. په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سکیورټی په نوم فعالیت کوي چې دا او دې ته ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي. زموږ همکاري وګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت له وایند سید حامد منصور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
منصور صاحب کا پسر کې دارا ته وایاست چې د جالي فیسبوک پاڼو مخنیوي د مخابراتو وزارت لخوا تر کومې شونې ده، او که شونې ده بیا د تورن کس سره د وزارت سره ډول چلند کوي؟
بلې نورې جانې، مننه تاسو نه. بالکل، په وزارت مخابرات کې د سې یو ډپارټمنټ شته چې سایبر سکیورټی نومیږي. نو هغه کې د سایبری کوم موضوعات دي چې د انټرنیټ مسله وي، نو بالکل هغه کې مونږ کولای شو چې د فیک آی ډی چې کم دی دا پیدا کو. خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي نو دا یو فورمه لري، فورمه طی مراحل کیږي، بیا هغه نه پاس شاکی چې کم کس دی یا کوم کس شک کړی دی چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی دی یا دغه، نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سیکیورټی د نور یو شاخه دی چې افغانستان کې خوشبختانه شته دی، همداسې مونږ ډایرکټ کنکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډی چې کوم دی انډیا ته لیږو، انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی دی، په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی دی، دا پیدا کیږي، بیا مونږ ته راپور ورکوي. کله چې مونږ ته ورسید بیا مونږ د عدلي قضایي یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده. البته دینه مخکې چې مونږ قضایی او دغه تلار شو هغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده، اوس که تاسو کولی شي عدلي قضایی تلار شي او که دغه راپور یعنی دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته نو بیا تاسو کولی شي چې همدې سره قناعت وکړي. بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کوي سرنوالی ته ځي یا بل ارګان ته ځي، دغه خپله د چا خبر مرضی ده چې هر څه کوي. خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولی شو چې پیدا کړو. مننه صاحب.
مننه ښاغلی منصور.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوې هم دومره وا. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
وګو اوریدونکو سلام. د کورونا په وخت په پکتیکا کې غنم ورک شول، په کابل کې د تنفس ماشینونه او په نور ولایتو کې په خریدارۍ کې وهینې وشوې او هغه د سولې کیسه او دوه سره حکومت خو لا مې یادوي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراورو.
هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطي تر پوزې رسولې دي. دا پین ولایت چارواکي غواړي چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. تیر ورځم قانونی غلو دوه تنه غیر قانونی غله لنیولو وروسته خوشی کړل او قاچاق بران د ملي وحدت پر روحیا قاچاق کوي. د خبرونو تفصیل در په دار آژانس خبر را کوي چې هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطي تر پوزې رسولې دي. خبر زیاتوي چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دي چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن یعنی رشوت او اختلاس او یوه لور واسطه تر نورو ډیر ګران او نازولی دي او هیڅ هم نور ته وایي. خبر د ماسقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی. کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو درېو نااهله اولادونو لاس ورلنډ او مخې ونه نیسي نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم راچپه او ګونډې مال کړي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د اپین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي. د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل،
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو او هغه په دې ډول چې د ولایت په لویه څلور لارې کې د تریاکو دومره غټ مینار جوړ کړو چې د فرانسې ایفل برج هم پسې ونه رسیږي.
خو قاچاقبر کوکنار خان بیا دغه خبره نه مني او وایي چې چارواکي په دې چل ټول تریاک راټولوي او بیا یې پلوري او که کوم مینار هم جوړ کړي نو د شپنو له کوم مورچله به لوی نه وي. بے خبر آژانس خبر را کوي چې تیر ورځ هم قانونی غلو دوه تنه غیر قانونی غله لنیولو وروسته خوشی کړل. خبر زیاتوي چې قانونی غلو دغه دوه تنه غیر قانونی غله د دې لپاره نیولي وو چې د قانونی غلو له اجازه پرته غلا کوله او هیڅوک یې هم په جریان کې نه و اچولي. خو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې غیر قانونی غلو د قانونی غلو له مشره اجازه اخیستې وه خو هغه خپل کسان نه و خبر کړي. د غلا د چارو کارپوهان باور لري که په هر غلا کې د قانونی غلو اجازه او خوښه موجوده نه وي نو غیر قانونی غله هیڅکله هم د غلا او یا کوم بل غیر قانونی کار د کولو جرأت نشي کولی. او ورسته خبر دا چې اوس قاچاق بران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې له همدې عمله اوس قاچاق بران د نیولو خطر نه احساسوي او ښه په آرام زړه قاچاق کوي، آن تر دې چې د تریاکو او نورو مخدره موادو پر قاچاق برسیره د انسانانو قاچاق هم پیل کړی دی او هره ورځ په زرګونو تنه هیوادوال نورو هیوادونو ته قاچاق کوي. د قاچاق د چارو ماهرین وایي چې دغه پرمختګ په کارونو کې د ملي وحدت له روحیې پیدا کولو وروسته رامنځته شوی دی او د ملي وحدت د حکومت دغه د ملي وحدت د روحیې بابول لوی پرمختګ دی. خبرونه خلاص شول.
اوس د لشم ګل بردبار مرکه در اورو چې پوښی چاپلوسی څه ته وایي.
بردبار صاحب، کلم رای خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنئ نو خوشاله بشو.
اولینا اولینا په دواړو سترګو صدقه مو شم، خدای مو راته ژوندې لره. خلک می چاپروز بولی خو نوم می لشمګل بردبار دی، په لشم خیلو کې اوسیږم، صدقه مو شم.
او اوس څه کار کوئ؟
په خو هم غټ سړی وم او اوس هم غټ سړی یم. په خو هم له غټو خلکو سره ګرځېدم را ګرځېدم او اوس می هم ټوله ناسته پاسه له غټو خلکو سره ده. صاحب،
خلک چاپروسی بده ګڼي او چاپروس ته هم په بده سترګو ګوري، ته څه پکې وایې؟
دا څه وایې قربان موشم، خلکو پسې مه ګرځه، خلک هر څه وایي. چا چې د یو شي خوند نه وي څکلی په خوند یې هم نه پوهېږي. زیاتره خلک هغه کسان دا تبلیغ کوي چې د چاپروسۍ خوند یې نه وي لیدلی. صاحب،
رښتیا وایې؟ دغسې خدا
څومره هوښیار جلی صدقه دې شم چې دومره سر په خبره ورسېدي. چاپروسی یو ډېر غټ هنر دی او هر څوک دغه هنر نه لري. هغوی چې نه لري نو بیا په موږ چاپروسانو پسې تبلیغ کوي. ما خو تر اوسه هېڅ ډول بدی پکې نه ده لیدلې پرته له ګټې.
یعنی چې ګټه لري؟
ډېرې زیاتې، قربان مو شم. اقتصادي، سیاسي، اداري، عوان، روحي او جسمي ګټې.
جسمي ګټې څه شی دي؟
جسمي ګټې ورزش ده. مثلا از غلیبا سر بخته پورته کوي، روزی بخوروي، ملا بجګوټی ټکوي، د څټ حرکتونه، د خېټ حرکتونه او د ملا حرکتونه، د ژبې او د خولې حرکتونه، د سترګو او روز حرکتونه، قربان دي شم، د حافظې او تیز فکری حرکتونه، دا ټول د چاپروسی کولو پر وخت اجرا کیږي او د چاپروس د جسمی روغتیا سبب کیږي، قربان دي شم.
او سیاسي ګټه هیڅ شی دي؟
ماهر چاپروس همیشه یو مطرح سیاسي شخصیت وي، ځکه یا له لویو مطرح سیاسي اشخاصو سره لکه د سوري غوندې ګرځي او یا هم په خپله یو څوک شي، قربان دي شم. بلا دي والا، که رښتیا درته ووایم هر څوک غواړي چې یو لوړ ځای ته ځان ورسوي خو د رسولو توان یې نه لري. او چې دغه کار کوم شریف چاپروس وکړي نو بیا یې نیت پې بدوي، بلا دي واخلم.
مننه لشمګل بردبار صاحب چې له موږ سره مرکې ته حاضر شوی.
له تا نه مننه کوم، قربان دي شم. نعم خدا ډیر لایقه او خیره جلی. هر وخت چې چیرته کار بند شو ما ته غږ کولی شي، څه خدمت دی وکړم اوس؟
مننه.
له تا هم مننه، تشکر، خیر ویسی، د نیک او صالح اولادونه وشي.
بهر کې د لور له ورکولو نه یو مقصد پیسې وي چې مور و پلار ته یې راولېږي. خو چې نجلۍ بیچاره په هره بلا واوښته نو واوښته.
الو الو غوټۍ لورې اورې؟
الو
غوټۍ لورې اورې؟
مری سلام، څنګه؟
وی شکر ده چې غږ می دی واوری د لوری. خیم، ته څنګه یې؟ درته صدقه می کی لوری؟
مور جانه
ولی جاره لوری په تنگ سویه که څنګه؟
موری چه درته وایم، دماله اله چه خبره، لیوانه کیگم.
ولی چه خبره ده لوری؟ د خلکو په خارج پسې سترګې پوچی ووته او ته ژاړي پکې لکه چې د کور کرته وشکنې دې له یاده ووتلې.
ورک دې شي دا خارج، خدای پاک دې اوس ما زر مړه کړي چې بېغمه سم.
ولې څه خبره ده، ښه ښایسته مېړه لرې په اروپا کې، آر او رز دی دانس خانو او پارکو تا بیایی، نور نو چه غواری لوری؟ کبر ما کوا چی بیا با لکه دی مک تو لوری دی چودنو او بمونو انتظار کوی.
چیر تا دی دغا خیستا؟ ما خود روز ندی لیدلی.
ولی پا دغایوه میاس که دی ندی لیدلی، چیر تا تللی؟
چه خبره یه مرک دیشی؟ غصی پلار وایی چی ما کری؟
چنگه؟ پلاری وایی چی ما کلیه؟
وو
خواهی دی چه وایی؟
خواهی نلارم.
نو لخو سر سره دی نور چوکو سیگی؟
ای چوکم نشته، یوازی زی مر سره نشدی لاس را چه ولی و خو ما ارتو ویل که دی لاس را ور پولیس را خبره وم.
تا و داریگه چه زده پلار تا ووایم چه دا تایی چا تا ور کلیه؟ زا بیا با تلفون در تا وکم. الو
سلام موری.
والیکم لوری، چنگه یه؟
چنگه یه موری، خدا همیال دی.
لور جانه شکر و باسا چه خارج تا لاره، گورا نور دی جرا و نورم تر سترگو دی جرشم.
موری دا چه بایی؟
لوری دی میره پختنه میده لپلار وکره، ام دغا دی میره دی خسر دی چو کالا مخ که مر شوی و.
ام دغا زور سره؟
لیوانه زا لوری پا خارج که سره نزاریگی، ور سره خواگاشا چی منگ تا پیسی راولیگی. بلا دی واخلم لوری.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، آیا وریاخل او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
جنگا تبارو تو پیرا ٹول کل دیز مکی او خوشبو ہر خوا خورکا موتر و سر راشا خوشبو ہر خوا خورکا موتر و سر راشا یو تو خوکو ٹپو مستو سندر و سر راشا سولی دس پر لبادا خبرو سر راشا سولی دس پر لبادا خبرو سر راشا شملو